درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونه په خبرونو پیلوم د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوی مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستی په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل
جوندی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورزی او پاغه ورز به ټاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری گروپ یا ټکنیکی مشورتي گروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هواد نور روان د پولو د مدورلو پروګرام د دې سفارښتنو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کې چې هم دا تیرونه په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشت تنه افغان په ناغوښتون کې نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا په ناغوښتون کې چې په یوه باري موټر کې سپارو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. دا شپږ تنو نیول شویو په ناغوښتون کې روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو په ناغوښتون کې په اړه پوښتنې ګروېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یو ورځنۍ سیالي له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالۍ پچه سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان ټوټال وبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان له لوري په باولنګ کې تر نورو کمی منډې مجیب الرحمن ورکړې خو په باولنګ یا توپ ویشتنه کې یوازې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی 50 پوره کړی شوې. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکي به معلوم کړي مخامخ شي. د هند د ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دي او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به څرګنده کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 اوښته یو په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د سیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل لیر لارا ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنی ساحه په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د دیمپرو والی وایي د حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د روسیې کار بللې د وی 2 منزله ودانۍ لسو شخصي کورونو یو دکان او د غازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوی دی. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حمله زیات شوې ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ایران وای چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي خو طالبان وای ایرانیان پخپل روزنه ته اړتیا لري.
د اسپانه سره کوم سپنجین ولاړی هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دی زموږ په خاور باندې.
پاکستان ته تللی افغانان وای پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وځي که یا هم په غیر قانوني ډول په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړک غوښتنه کوي.
درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي ولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خبرندوی ټولنه د هغو شاعرانو ګډې شعري ټولګې چاپوي چې د چاپ وس نه لري.
انشاء الله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسم رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي. د طالبانو حکومت وایي ایراني پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایراني عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایراني خبري آژانس ته د دې څرګندونو تر څنګ دا هم ویلي چې پوکار د چه د طالبانو سرحدی ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
قاسم رضایی وای په سرحدی پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری اژانس پروند قاسم رضایی له قوله لیکلی اړینه ده چې د طالبانو سرحدی ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کیږي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروسي، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په خبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا د سیزمک ځواکونه تر حده پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړي کې هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډیزې کړی یا تغطې کړی وي، بیا نو خبرګون د موږ لخوا ورته کار شوی، نو دوی هم خپل روزنه ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کیږي. د مې په 28 د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایرانی او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایرانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښته وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلېږي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواري ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستې قومندان قاسم رضایی مهر خبري اژانس ته هم وایي چې د طالبانو حکومت ته چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلې چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بل برخه کې بل پی خرامست شي. خود طالبانو حکومت بیا د دې پیخو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس کورونو ته هم ننوتی او اسناد ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستانی زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده. ټول یې د باریک اب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډی ویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولې دي. د اسلام آباد په شمول نور سیمو کې همزنی افغانان سره ټکوي چې پاکستانی پولیس کورونو ته ورغلی او لدوی د اسناد غوښتنه کړي. حخوا په پیښور کې میشتي یو شمېر افغانان هم ورته شکایت کوي. لدوی یوې مدونه حیدری ازادي رادیو ته وویل
سخت کنه بیا پاکستان ملیشا پولیسو به دمازو به گلبهار چوک تانی سره ولی و حال یو نیم ساعت ازیاد او آزار که فقط بدی خطر بانه دنه خپلا جو خشتا و بازی یعنی سرا ویزا هم و پاسپورت هم و او سپیشل برانچ خطون ورسارا و خو تنگ اول دوی حدد سوائد دوی باید ماجر و زورایی.
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خورو زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلداری ورکړي دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې یې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بیل اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کوي چې نور څوک زندان کې پاتې نشي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډیر شمیر نور هم د بیروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه تنه ښودلی.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اوریده چې وایي له یوې خوا یې پاکستانی پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله زوربي او له بلې خوا بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته ګڼې ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسله په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفه کاکر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته خو په دوه ډول افغانان دي، یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له 10 کال پخوا څخه، 20 کال پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی لپاره، هغوی ځان لپاره د زمينه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اگست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي. ډېری هغه افغانان دي چې هغوی خپل د کیسو لپاره راغلي دي، او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی ادقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه دریم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستانی پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلی ویل کېږي چې هلته دوی ډېر زورول کېږي، حتی دوی له خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دې سوندې ازار ازیت تر رسول کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دې زیرول کیږي. یعنی دې ته مثلا په مختلف بانو هغه قانوني اسناد لنی، هغه څخه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر رسول کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې لډیره حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي، او هغه بیا هم پیسې ورڅخه تل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې کاته هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غو سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغان ماجرینو لپاره تر ډیره پرې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول د لپاره یو ځای ته ځم راځي کی چې زه کولای سم په دې ځای کې کار وکم یا هم زما لپاره هغه اولین پښتنه چې تاسو حق د ماجر کارت پښتنه کې چا ته غل لري کیا. دوه هم خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د دغه 2023 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیره ارزانه وي، خو بدبختانه کله چې افغان مهاجرین دلته ډیر سوال او دی وپیدل چې دی ډیر سوال د کور کرایه یې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړ کړل او په ډیر لوړ کرایه باندې کورونا افغان مهاجرینو ته ورکړي.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللي ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقتي استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کې سونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کې سونه مختوري ډېر د پروسای په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر دا چې افغانان سچ د غوي انټرویو کال تر مخه تیر سوي او چې لیکن تر اوسه پرې هم درک معلومونه وسی او بل د دې د دلته د وسیدل د پاره زمينه سازي پارسه کې اصلا مرستنه د تسوي توجه نه د صورت نیول سوي. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار اوړي تر څو د افغان مهاجرین ونه زیري، لیکن بیا هم دې ته ډېره توجه صورت نه ده نیول سوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونې څخه د لاس واخیستل سي او دا هم لږ تاثیرناکه وو، لیکن بیا هم اوس د دا زار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې
په پاکستان کې مشته افغان مدني فعاله مزلفه کاکر و.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
اوس هم د یو عکاس په اړه، درې اویا کلن میرزمان د کابل مشهور عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پرې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میرزمان په خپلې فوري کمرې تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلي، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د لستوني والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونې درلودونکي خپل فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا د هنر خپلو زامنو ته ور زده کړی دی.
پړس کلن وم چې د خپل د تر د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینما په امیر کې و. جنگونه راغلل، بیا موږ راغلو کارتینه او تاسو به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فرم لپاره به اخیستل. تر نوي کال پورې بیا ډیجیټل راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړې شوې فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې لزان سره یې ساتلی دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده او په خبره ده د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
لحمدی عمله می مست اخیسته، ماشومان می لحمدی دوڑی خوڑلا، لحمدی خونزی تطلل، اغسطه لیه، پل جون مقرار جور کرده و خور می واخسته، واده می وکرد، زامونت می واده وکرد، یورانی می واده کرده، تا کمره دس روزر ارزش لری، زمادی خوخیگی، لحمدی می دوڑی خوڑلا، اول خطای را کولا دوم حمدی کمری.
نو می خوم زمون اول خرم ته دوم
میر زمان چلور زمان او اتل ورغان لري او سی چلور زمان د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په خوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دیش کلن فرهاد د میر زمان زوی ازادي رادیو ته وویل
همدا قسم موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا قسم مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به بیایو.
میر زمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یو ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میر زمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 40 افغانۍ و خو اوس د هر یو عکس د چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
د ازادي راډیو ټولې خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼې کې مو مطالب او خبرونه لوستلای هم شي. اوس هم یو نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغل وروسته په بیلابیلو حملو کې لشته لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حمله چې یو استوګنیز ساحه په نښه کړي یو 2 کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروفسکي د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوي د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو لسو شخصي کورونو یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب سوې ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکي پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کاري بللې دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې روسیه یو بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکي ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلې دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاو په پلازمینه کیف کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو یو څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف لمیاشتو راهیسی وی د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورسپانې پرون خبره کړه ویلي چې هیواد به دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسی انتظار کیږي پایل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لویدیز نورستان او سیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په خوای هم سړکونه کندو کپر وو خو د بارانونو او سیلونو په وجې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګ وتلې دي. ځای او سیدونکو وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجې یوازې په چیرو نشته 3 میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې شپږ موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوب لیاوشتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سرکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سرکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سرکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سرک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ را تګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وای او درې کولم دی نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی. په یو 100 متر پاخه سړک نه لرو او هغه کچا سړک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګه غورځيږي، کله سړک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سړک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سړکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میشتو کې شپږ موټر له سړک او غر خوېدلی او په کې لزګونه کسان د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، الته د سړک د خرابوالي وجه چپا شوې دي. دوه کسبه کې شهیدان لرو، شپږ ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی د پښاګر دره کې موټر د سړک له وجه چپا شوې، الته شهیدان او زخمیان وبګي. دوه هفته مخکې د کولتن دره کې موټر چپا شوې چې پکې 15 شپږ پکې شهیدان او د پیخي لازیه تيږي.
سړک زمونږ ډیر خراب دی، د بارانونو او د سیلابونو وتلي دي. دغه پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپا شوې دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره څوګناوري تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرونه خيږي هغه ډیر په سختي باندې، سړکونه بيخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګيله کوي چې لپام یې غورځولي وو او له وسانی غواړي چې ورته سرکونو په جوړولو او نور اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړې پام وکړي. ځای چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزي مؤسساتو او مرکزی حکومت سره شریکی کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنگ هم دي. میاش کې دوه درې داسې پیخي وي چې په هغه کې سونو ده او د موټروانانو ته وغیرې ته مالی او جاني تلفات وړي.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلې سرکونه د موټرو لته دراتک پوخا وتلي، خو د ورستیو بارانونو او سیلابونو لامل زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپکېدو او لغره د خوېدو ویره زیاته شوې ده.
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
شالا دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابر کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خور دې ټولن تم غټه کیږي ولستم غټه کیږي پښتو ادب فرهنګ ژبه ته خدمت کیږي.
شاعران د ټولن یو غریب طبقه دا وسنی وخت بد اقتصادي وضعیت ته پکتو نشي کولای شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي.
په افغانستان کې لډیر په خوا رئیس لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له سوز سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شعباس خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبدې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان د لری لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دا اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسه او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي، او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
ښاغلی لیوال وایي دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله مند دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې لومړی پام وکړي د دې سات لانډو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځې غونډه د پنځشنبې په ورځ پیل شوې وه. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشتنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول ویلي دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د افغانستان او سریلانکا دوهمه یوریزنی مسابقه روانه ده. سریلانکا درې سوه درویشت منډې کړې دي او تر دې دمه افغانستان په ځوابي بیټنګ کې په 24م اوور کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوسولي یوازې یو سلو یو نیوی منډه کړې دي. د هند ریلګاډو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریلګاډو د ورستي ټکر سبب وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د جمعې پورس دا وخت د ریلګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمیر تر 308 او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنې ساحې په هوایي حمله کې یو دوه کلن ماشوم مشل شوی او دوه ویشت نور کسان ټپیان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. پننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلات ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو حاصلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مولوی مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته په کار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوان ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړي، ولې چې ته خو لوري یې؟ باور مې نه درلود یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر لکه ما شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اسلاسي وي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو ځمکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ وړکیا موټر مو واخیست هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښ شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د جړی، ارغنداب، دند، میواند او پنجوایی ولسوالی په هغو سیمو کې عملي کېږي چې په خوا کوکنار پکې کرل کېدل. خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوی او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
میمار هغه له 9 کالو راهیسې د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکي قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.5 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه مونږ کړې ده تقریبا 1.3 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې مونږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چوي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاون باندې داده چې خاون د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپل میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لید چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرست دي.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپل میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو مطلب ده چې فاقد الشیء لا یعطيك شیئا،
هغه کس یو شی نه لري، هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو د څنګه کول شي چې هغه اخلاق حق د خپل مرمنو پوره کی؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل مېرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له مېرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل مېرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې مېرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو مېرمنې متاسفانه بې سرپرست و بې سرپنا پاتې کیږي، او معتادی نشي کولای چې د خپل مېرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعض مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د دې معتادینو مېرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او مېرمن سره بعد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت او حالت په داسې یو وضعیت او حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې مېرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې مېرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. دا خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کی، د دې تداوی او کی علاج او کی، ځکه هغه خاص مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نه منی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتاد و میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی، زیاته ونه کی. او بالاخره کچیر د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منځته کی.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سی هغوی لخپل او خجو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولاند معتادینو تداوی وکي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کوي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغه معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا دو دوی لاسونی سی، عملا دغا معتادین محاکم تا کشکی، عملا دغا معتادین زندانونو تا واد شوی، ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لرشی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتی نه لاس واخلی.
درون آوریدن بو تاسی لازای دی راژیو چخد زهرو کاروان خپروان آوری تا پکتی اویلات اوشیدون که لاهور خان لپینزلسو کالو رهیسی نشکوی تا ایچی چو زلد بوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلود وای د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور جاتوی چی ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لمړی نشل څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د خولې واورو.
نشینه مخه می دینه جاره کاروبار کول نو د شیان خو په افغانستان کې زه ډیرو نو د سیملګری مو یو مکتب او یو مکتب ته بتلم د شپې بلاله تم بنشا وکړه تمره مو کې څخه ځای ته برابر رسیدم بس پر پرود وو مطلب مل سره ما سهار بچ جشن ما خالی مو په سالو بوتونو مو خو انداسې په پرود نو یې شوې وو ما نو یې د خوانه لګ لګ ها ها نن تاسو سره کړي سبب سره کړي اخر می ځان سره کولای واخ سره ملگری سر اختما کل مزدوری موٹر میں بڑھا کول دونوں پیسے میں پیدا کول خبر ہے مواد جان تو پیدا کری ہوئے کبھی بنو ملگری کو پکڑی گری رو گا پیسے نو یو ڈاکٹر تو ورا علامہ ڈاکٹر تھا مور بہت لگا ایک تم یہ ہوا ڈاکٹر صاحب دوں خدا دے پارا کوشش سے سروا کا در کما چیز پوری پور تھا اکسیجن مرتا پیدا کا موچ اکسیجن پیسے نہ در موچ بیچ اکسیجن پیسے نہ در بے بسا وہ چوم بسا رہا تھا کوسا وا تھا کوسے کی ماں سایا وہ تھا ملاش والا روپئے نہ تو لا زلاڑ میں دبئی تھا بہار عالم پاردان کے مت کے دھول اس کا لا کار وکڑ دو میں یہ ارور جرمنی کا لاڑ دو بل ارور میں دے دکان کہی بل ارور میں دے نن بئی کہی بس یہ زون داسے پکے گرزما کورن خود مون اسٹڈی شیوی دی جنگو نی رن اسٹڈی شیوی دی پہاڑ نے اسٹڈی شیوی دی پلار نے میڈا زون کڑی دی جنگ نے اور سارا کڑے دی وہ تو پک ڈزون میں پکڑی دی بی جان تا کور کوٹا را کڑا سی بس سر کوٹی تے ہوسے گا مون تو پاس نہ رکھے جی چیز مول نو گوری گھاٹے گھاٹے بڑی دی یہ دوی نہ تو مشا جما یہ دوی نے مو گھاٹا بڑی وا کمانا شام نو کڑی کنا ما بڑی پیسے دے لو دی والے چکر بچ مانا شا وکڑا دا چتر روپے بر سارا اپنا شیم بو ور پڑے چتر روپے بر سارا گاڑی اوران بو سارا او چکرم بو والے گزی دلو بو بازارو دا بس لو دی کور ہم نو ورسے او زل دا دو بیٹھا لاڑی ما دی نے یارے استاد ما دی پلاستر استاد ما خو بس ما تو لکھ پر لا سبا یا کڑی بو یا کڑی دی
ایا په هیدلاست ایا په هیدلاست چې احتیاط د ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیزی لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن ناروغی اختشی چون انالژیک اخلی تشخیصی لوحه تغییر خوی مریض آسی درد چه باید بولاری نیلاری یا هم بخامار آراد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یا داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولیسی او حتی اکیدهیسی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او لبل پلا اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټيږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دي کې یا ډیر زر راویږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا او یا هم انستیتیک دواگانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي
ایا په هیدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سره هغه دی جمیل هغه
رختی هم ده خو جمیل ده جمیل په خیر اغلی
خیر لکو ما شو حجی صاحب ستاسو لراسم چا خیر لیده لائی
ونی خدای دی خیر کیز
سا پیخه ده
دیره بدره پیخه ده حجی صاحب
سامه خبره وکه سکی سده
بس نو چه در تو هم ستاسی دی لور دی لاسه سام لیوانای شو
چشی زموج لور
ولی زموج پلور سی شوی دی
بیرده پا مغه مردار مال اخت
په کومر دار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکړه بیا څنګه یې روین شروع کړه
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کړي
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نمی کور او بچان پر روزلی دی او نمی هم ازاد پر خوندی دی
زویا یو چو رزی دل تراولا فکر بایلش یو پا بلشی
نپویگم چو وکم زما تخ خوی بیخی لارا ورکه کرده دا
خیر ده منگ با یو چاره وکو
او زویا تندش نمکو مج با یو چاره وکو
ارا چاره چه کوی جری وکی زنش دیده چلی ونایشم یوازی دیده پا غم که نیم ویریگم چه ماشومان می پنشو اخته نشی
رختی هم امکان لری چه ماشومان دی هم پنشو اخته شی
آجی صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته ویل چې خامه خا پیخته کیږي زه نشم کولای چې اواز د شفیقي په خاطر اولادونه په سرته ناره کې واچوم
خیر دی بچی ته را والا دا ځل زه په خپل علاج کوم
سمه در اولمه خو تاسو به ضمانت کوئ چې نور به نشانه کوي
ته بیا غمه وسه دا ځل موږ پامور باندې کوو ان شاء الله چې بیا به نشانه کوي
سمه ده دا یو موقع بلم ورکوم او که بیا په نشو اخته شو بیا زه پوهیږم چې څه وکم زه نو لاړم خزه وا خزه چیری
سواری نه ده دلتا یما
آل تعلق جاری او ته دلتا پا خوجه لکی ناسته تا اصلا دلتا چه کوی
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دیگ با پی پوخکم
نو پا خوجه لکی کلا واخشتا
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دروغ مرا توایا رښتیا وای دلته څه کوي
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کوې اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
ښه ښه بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي
په څه شي پوه شوې
یعنې ته نه یې خبره پله ورته وګوره دا څه شی دي تا بیا هیروین شروع کړي دي ته هېڅ شرم نه لرې
بس یو دود مې وهه ډېر نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم
بس بس نور دې یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
خو دغسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډري شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی مینی سمره گران زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دور کرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں